Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوی د حمل 14مه او د میلادي 2018 د اپریل 2مه. د سولې شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې هرکلی کوي. د ولسي جرګې غړي په معارف کې د ستونزو په اړه څېړنې کوي. دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون درو هیوادونو ته په سفر روان شو. د عراق تلویزیون وایي د داعش دوهم درجه مشر په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی او امریکایي سندرغاړی باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر روان شو. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د استرالیا او لغت خبرو سره د سنگاپور او اندونیزیا د هیوادونو څخه لیدنه ده. په دې سفر کې به رئیس جمهور د دغو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي.
په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته ځي. د اندونیزیا خبری رسنیو ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. په ننګرهار کې پر غس شویو مځکو د جوړ شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسون ته به د لازمو اجراءاتو لپاره هره اونۍ د دولتي او غیر دولتي غصب شویو مځکو او نورو ملکیتونو او د هغوی د غاصبانو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ننګرهار والی پرون شنبه د دې کمیسون له غړیو مننه وکړه چې د جلال آباد ښار پر زرغونو سیمو یې د جوړ شوو ودانیو د نړولو کار پیل کړی دی. له بلې خوا په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتاره مځکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه. د ننګرهار ولایت د والي دفتر پرون شنبه وویل چې دا کښتونه په بټي کوټ ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داسې ویل کیږي چې عیاد الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال و. د عراق دولتي تلویزیون د پوځ د استخباراتو په قول خبر ورکړ چې الجمیلی د داعش له یو شمېر قمندانانو سره د عراق په القائم سیمه کې د پوځ په هوایي حمله کې ووژل شو. د عراق د دولتي تلویزیون په ریپورت کې عیاد الجمیلی د داعش دوهم درجه مشر او د دې ډلې د جګړې وزیر بلل شوی، خو په راپور کې نه دی ویل شوی چې حمله څه وخت شوې ده. امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ چې د داعش ضد نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کوي له څو میاشتو راهیسې د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو بوخت دی. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. د دې کمیټې په خبر پاڼې کې ویل شوي چې مشکوک سړی ابراهیم جمالوف نومیږي، 28 کلن دی او د چچنیا په ناورسکي سیمه کې نیول شوی دی. د مارچ په 24مه په چچنیا کې پر یوه پوځي اډه په وسلواله حمله کې شپږ عسکر او شپږ حمله کوونکي ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست درې عسکر ژوبل شول. یو شمېر ناپېژندل شویو کسانو د مسکو له ښاریانو غوښتنه کړې چې نن مظاهره وکړي. پر دې مظاهرو بندیز لګېدلی دی. په روسیه کې د څېړنو ځانګړې کمیټې پرون شنبه وویل چې مظاهرې د ډله ییزې ناکرارۍ جوړول ګڼي او د دې جرم په اړه څېړنې کوي. د روسیې حکومت هغه ویبپاڼې هم بندې کړې چې خلک یې مظاهرو ته رابللي وو. د سویډن د نوبل اکاډمۍ وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل. باب ډیلن په 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې وه، خو د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه و کړی. د سویډن نوبل اکاډمۍ پرون شنبه وویل چې ډیلن ته په سټاکهولم کې په یوه خصوصي غونډه کې جایزه وسپارل شوه. باب ډیلن د اپریل په لومړۍ او دوهمه په سټاکهولم کې کنسرتونه هم درلودل. ډیلن ته ورکړل شوې جایزه نږدې 900,000 امریکایي ډالر ارزښت لري. هغه باید د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د جون میاشتې تر 10 مخکې یو وینا هم وکړي. باب ډیلن ویلي چې خپل وینا به ثبت کړي او د نوبل اکاډمۍ ته به واستوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام لري. د سولې علي شورا وایي د مسکو غونډې ته نه ده بلل شوې. د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
دغه مناطق په لاس راو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو قومندان نو چې وایي هغه سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او وسلوالو طالبانو شاوخوا 3,000 نجونې پکې له تعلیم محرومې کړې دي بیرته تصفیه کوي. د کندهار د نجونو د باسکټبال ټیم وایي لازم امکانات نه لري خو بیا هم بریالي دي.
موږ دوه پلاکې چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا واره چې تللي وو دا واره هم دوام سولو.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 2 بجې دی. د ازادي راډیو خبرونه هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیوادونو ته روان شو. ارګوایي ولسمشر غنی به دغه هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان او درو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د پراختیا پر لارو چارو وژغیشي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د قانون او پټرولیم د وزارت لپاره نوې نومانده شوې سرپرست وزیر نرګس نهان، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، انرژي او اوبو وزیر امان الله غالب او څو نور جګپوري چارواکي ملګري دي.
ولسمشر غنی با اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اندونیزیا کورنۍ رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د اندونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویلي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابت شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هواري کړي وي. خاغلی خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید اول داخلي سطح کې موږ رئیس جمهور د ځمامبران د افغانستان توجه وکړي. نه غوښتنه داده چې اول به لوی بخوب کې باید افغانستان جوړ شي په کول سي یو موټی کول سو چې یو قطبي سیاست دنیا ته وړاندې کړو او ورسره اړیکې تامین کړو.
د خاغلی خالد په خبره کته هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري، خو د کورنۍ ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتېدای.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور تر خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د پوهنې او کلتوري چارو کمیسیون د افغانستان د پوهنیز وضعیت د ارزولو اراده کړې ده. د دغه کمیسیون یو شمېر غړي د دې خبرې د کولو ترڅنګ وایي چې د سیګار راپور ته په کتو به د ټول هیواد په ځانګړې توګه د بلخ ولایت پوهنیز وضعیت له نږدې وڅېړي. نور حال د واصل وسال په راپور کې واورئ.
د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د سار ادارې وروستي راپور د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون اړیس دی چې د افغانستان د معرف ارزونه وکړي. د دغه کمیسیون غړی او په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی برېښنا ربی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ارزونې به له کابله پیل او د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي. له دې وروسته مو پرېکړه کړې چې ښوونځیو ته لاړ شو، ولایتونو ته سفرونه وکړو او دا لړۍ به له کابله پیلوو. موږ هر څه له نږدې ارزوو چې په ښوونځیو کې سره باندې او وضعیت پکې څنګه ده او دا په ټولو ولایتونو کې سل په سلو کې تعقیبوو. له دې یوه ورځ وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د سار ادارې یو راپور خپور کړی چې له مخې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې د سیستم د خوالي، د ښوونکو د ماشونو او د ښوونکو د روزنې په برخه کې 88 میلیونه ډالر لګول شوي. خو دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د بلخ ولایت په 26 ښوونځیو کې د برېښنا سیستم غیر فعاله، د ښوونکو شمیر د ورکړو شو ارقامو څخه کم او 1.5% ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر ول. له دې وړاندې هم دغه ادارې په خپل یو راپور کې د افغانستان په معرف کې د فساد او پیسو د حیفومل کېدو او د سلګونو خیالي ښوونځیو او ښوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړې وه. خو د افغانستان د پوهنې وزارت دغه راپور رد او ولسمشر د دغه ادا د څېړلو لپاره په هغه وخت کې یو کمیسیون وګماره. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د افغانستان د پوهنې وزارت تر هغې کچې په فساد کې ډوب ګڼي چې دا د په خبره د افغانستان معرفې له سقوط سره مخ کړی.
ثابته ده چې پخوا هم او اوس هم د دغه پیسو نه سوء استفاده شوي او هر یوه افغانۍ چې د افغانستان د خلکو په نامه څه داخل د بودیجې د افغانستان کې او څه بیرون د بودیجې د افغانستان نه راځي او د افغانستان د خلکو په نامه راځي که دا ضایع کېږي، خصوصا د معارف په برخه کې چې د افغانستان راتلونکی اړه لري او د دې وطن آینده پورې اړه لري، دا د دې وطن د اولاد سره جفا ده او خیانت دی.
د سیګار د تازه خبر شوی راپور په اړه محاسبه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی پتمن وایي چې د افغانستان معرف ژغورلو ته اړتیا لري او د ده په خبره که په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه شي نو دا به د افغانستان د خلکو او معرف سره ستره جفا وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې وسلوال طالبان په خپلو هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. خو په کندوز کې د سپینزر د پولیسو د زون قومندان وایي چې هغه سیمې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
په کندوز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 سببه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 اسباب د نجونو ښوونځي د کندوز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندوز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، سوله تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون عمومي قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال بیوی چې اوس مهال د کندز په کچه د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرامه ژوند زمینه برابره شي.
له دې سره د دې خبرې مجلې نیمایي برخې ته ورسېدو. 5:15 شوې. دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر پرون شنبه د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر روان شو. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلي د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چشنیا کې پر یو پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. یو شمېر ناپېژندل شویو کسانو د مسکو له ښاریانو غوښتنه کړې وه چې نن مظاهره وکړي. پر دې مظاهرو بندیز لګېدلی. او د سویډن د نوبل اکاډمۍ ویلي چې امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري و بجې او شپاړس دقیقې دي. وسم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ډیپلوماټ خبرونه یې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی طالبان ولې د افغانستان په جګړه کې نشي بریالي کېدای. دا خبرونه په باور له افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو سره د طالبانو جګړه شپاړسم کال ته داخله شوه، خو پر افغانستان د دوی د واک راتلونکی لا هم تیار دی. خبرونه وایي له طالبانو سره د پاکستان د برستو په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د ناڅاپي کمیدو سربیره هم طالبان ونتوانېدل چې د خلکو پر رایو انتخاب شوی د افغانستان منتخب حکومت له جدي خطر سره مخ کړي. د ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي که چیرې تاریخ ته وکتل شي افغانان د بهرنیو یرغلګرو پر ضد جګړه کې تل بالاخره بریالیتوب ته رسېدلي. د لیکنې په وینا دا سمه ده چې د شوروي د یرغل په وړاندې د افغانانو په بریالیتوب کې بهرنیو مرستو رول درلود، خو د شوروي خلاف د افغانانو د بریالیتوب سبب دا و چې د مقاومت جبهې سره د عامو افغانانو ملاتړ ملګری و او طالبان له دې ولسي ملاتړه محروم دي. ډیپلوماټ وایي طالبانو د ناکامۍ او نه بریالیتوب یو دلیل دا دی چې د دوی په وړاندې ډیر مقاومت د پښتنو قبیلو لخوا کیږي، هغه قبیلې چې د طالبانو یو ګڼ شمیر مشران ورته منسوب دي. د ډیپلوماټ خبرونه په باور د طالبانو لخوا د مقاومت د دوام یوازینی علت دا دی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان د دوی لپاره خپلې دروازې پرانیستې او له دوی سره یې مرستې پیل کړې چې د لیکوال په وینا همدې کار افغان طالبان له بشپړې نابودۍ وژغورل. خو د لیکوال په وینا دا هم مهمه ده چې له طالبانو سره د پاکستان مرستې افغانان له دې ډلې نور هم ناراضه کړل او بریالیتوب چانس نور هم کم شو. د ټلګراف ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د برتانیا د ولیعهد شاهزاده چارلز د خاطرو د کتاب یو مورید یاد کړی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي شاهزاده چارلز پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پایل لږ وروسته په لندن کې د امریکا سفیر ته ټلیفون وکړ او له هغه یې وپوښتل ایا ممکنه نه ده چې د رمضان په میاشت کې په افغانستان کې جګړه ودرول شي څو د دې اسلامي هیواد وګړي د میاشت کې په آرام عبادت وکړي شي. خو د امریکا د سفیر ځواب دا و چې تاسو جناب دا خبره جدي کوئ. د ورځپاڼې په وینا شاهزاده چارلس د برتانیا د هغه وخت صدر اعظم ټوني بلیر په غیاب کې دا کار کړی و. نوموړي د 2001 کال په اکتوبر کې په لندن کې د امریکا د هغه وخت سفیر ویلیام فارش سره دا ټلیفوني خبرې کړې وې. ورځپاڼه د کتاب له متن څخه په اقتباس وایي ښاغلي فارش شاهزاده چارلس ته ویلي وو چې جګړه پیل شوې او درول به اسانه کار نه وي، خو شاهزاده چارلس بیا هم نوموړي ته ویلي چې پیغامي ولسمشر بوش ته ورسوي او زیاته کړې وه امریکایان هر کار چې وغواړي ترسره کوي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی په روسیه کې د افغانستان په اړه خبرو ته نه دی وربلل شوی. په مسکو کې د افغانستان په اړه په را روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د حکومت او وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو تمرکز وشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبلندی کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې تر اوسه د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هغه ټینګار کوي چې د شورا د سولې پر لور د هر اقدام هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 14 په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی.
د غونډې ته د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، ایران او پاکستان په ګډون د دولسو هیوادونو استازي ورپلل شوي دي. ښاغلي قاسمیار وویل هر اقدام چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي د ستاینې وړ دی. دی وایي امید لرو چې د سولې د عالي شورا غړي به هم وروبلل شي، خو دا خبره تر اوسه د حکومتونو د استازو ترمنځ ده. نو د سولې عالي شورا هغه وخت رامخې کېږي چې مذاکرې پیل سي، یعنی کله چې له مقابل لوري سره رسمي مذاکرې پیل سي. د سولې د عالي شورا وظیفه او صلاحیت دا دی چې ورمخ کې سي او خپله دنده ترسره کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون نه دی پکې مطرح شوی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې جوړېدونکې کنفرانس د وسلوالو طالبانو د استازو ورتګ د طرحې وړ خبر نه دی.
په دې حاصله چې طالبانو یو کنفرانس سره دعوت کړي، موږ هیڅ مسکه قطع نه ده کړې، بلکې برعکس موږ د دې کنفرانس څخه روسانو را دعوت کړی دی چې هغه په دولس هېواده راځي. د دې سره موږ سخت استقبال وکړئ چې دا کنفرانس باید د منطقي او د بین المللي همکارانو ترمنځ وي، او په دې کنفرانس کې باید د سولې په هکله د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ناټو کې د روسیې سفیر د جمعې پورت هغه رپورټونه بیا رد کړل چې وایي مسکو وسلوالو طالبانو ته مرستې کوي، او ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د سولې په بهیر کې ګډون ته د هغوی د هڅولو لپاره دي. په ناټو کې د روسیې سفیر زیاته کړه چې ټول فعالیت یې د افغانستان له حکومت سره په شراکت دی. خو د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس تېره اونۍ په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړه. جیمس ماتیس ونه ویل چې روسیه به طالبانو ته وسلې ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې دې مسئلې ته اندېښنه لري. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تیره میاشت وویل چې روسیه په دې اړه مشوره نه ده ورسره کړې، واشنگټن د دې غونډې په هدف نه پوهیږي.
په دوه اونیو کې به په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. له دې سره په یو وخت افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او په ځانګړي ډول له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو ځینو افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي. روسیه ویل افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دا ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوړاندې کوي.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د اتباعو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلي ګروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزی حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راشه درشاندېخ نه ښودلې وه. جیمس ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسیدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 28 نېټه په اروپا کې د ناټو قمندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې د هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي، خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبانو ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر د مخکې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کلاشینکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیا وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او دا چې روسیه د افغانستان په مسایلو کې څومره اغېزمن رول لوبولی شي زموږ د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع ده. مایکروفون ستاسو خپرونه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار د نجونو د باسکټبال لوبغاړي وایي د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیوم او مسلکي روزونکي نه لري. کندهار له کلتوري محدودیتونو سره سره د نجونو د باسکټبال ټیم لري چې تیر کال د ټول هیواد په سطحه دوهم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتینی د دغه ټیم تمرینونو ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
سیما د کندهار د زرغونانه د لیسې زده کوونکي هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسې کې د ښځو د باسکټبال لپاره په ځانګړې سوي یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي. سیما د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړې او د کندهار د منتخبي لوبډلې کپتانه ده. نوموړې وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي، خو لای هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي. د نوموړي په وینا تېر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې دوهم مقام وګټي.
کله چې موږ د کور څخه راځو پر اووه بجې موږ راځو، تر اتو بجو پر موږ خپل تمرین کوو، بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب، خپل د مکتب درسو ته. موږ دوه پلاکې لري چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا واري چې تللي وو دا واري هم دوام سولو. اول ته د کابل ټیمونه راغلي وه چې د کابل ټیم شکې اول سو او موږ دوام سو او د هرات ټیم دریم.
د کندهار د ښځینه باسکټبال لوبډلې او بلغړې سادیه وایي په کندهار کې د ټول ولایت په ساته د نجونو د ښوونځي له ډلې یوازې په زرغونانه لیسې کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سه چې هغه هم په ډېر خراب حالت کې دی. دغه جمنازیم څو کاله وړاندې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی چې انجونې پکښې یوازې د باسکټبال لوبې کولی سي. سادیه وایي د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشتوالی ستونزه نه ده، بلکې دغه د باسکټبال لوبو په برخه کې د ښځینه روزونکو نشټوالي هم لوی ستونزه ده.
د استاد کم مشتي کچېره موږ استادان ولرو فکر نه کوم چې موږ مشکلات ډېونه دي.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي مني چې په ښوونځي کې د نجونو لپاره د لوبو او ورزش په برخه کې کافي امکانات او اسانتیاوې نشته. د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل د لوبو په برخه کې د کندهار د ښځینه زده کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غوښتنې پر ځای دي.
موږ په کندهار کې په بیلابیلو ښوونځي کې په دوناس په ښوونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپارستاني غړیتوب لري. همدا شپارستاني مانې خود خپل تمرینات کوي، خپلې لوبې کوي او په ملي ټیم کې هم دغه شپارس دوه نفرې معرفي کړي دي ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطحه باندې.
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده.
په یاد لري چې نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه ده. په دغه خبرونه له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او د افغانستان په چارو کې د روسیې رول ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې له لارې خپل نظرونه راوستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او دا هم د نن ورځې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
میر عالم
تاسو درته وایي چې تاسو کار کوي.
زه خو ولا چې دا شپږ میاشتې به کېږي اووه میاشتې پاکستان نه راغلي. پاکستان کې هم دغه ورځ مزدوري کوله او دلته چې راغلي دا خپله کوټه موټه میلا اوسه جوړه کړه. بیا داسې ما دوه درې میاشتې واورې کرار ناست اوس کار نه سره.
خو دا خو هم غټ کار ده کنه چې خپل کور دې بېرته جوړ کړی.
یو کوټه موټه هم جوړه کړه.
څنګه بیا دې خټو کار دې زده ده؟
نه نه په مزدورانو مې وکوله، خپله هم نه ده زده.
خپله دې کومک سره کوله؟
خټه مې خپله جوړوله.
بیا مصارف څنګه ورته پوره کوئ؟ د سوی درو
مصارف مې ولا چې خپل خپلوانو کومک رسول ته کابل کې پراته و مخکې کابل اساسه ناسه کومک وکاوه سمې خپل بس لږ جاب وکړو روانه.
ښه اوس دې څو کوټې جوړې دي؟
یو کوټه ده یو دالیز.
بس کیږي دي
بس ما کې وساره کوم
څو تنه په کور کې اوسېږي؟
یاره لږ کسې خپل بچي یو
ام دغه یو کوټه کې اوسېږي.
یو کوټه کې
ملمانه تر اوسه څنګه کوي؟
ملمانه والا چې بس هغه غلطه خو داسې ملمانه کوم نه راځي چې هغه جمعه ته بوزي چې دا بوزي چې خور او خړای راځي هغه بیا داخل ملمه یې هغه مرته.
څنګه تصمیم لري چې دا نوري کوټې هم جوړې کې بیا؟
یاره اوس په لاله ملاقه وسسته خدا پاک وسره کوي نه جوړه باندې چا نه خوښي.
بیا منطقه غټه ده مثلا ځکه ستاسو
کوم ځای کې ځای دی ته
اخیسته ده نمره؟
او
په څو دی وخته؟
یاره تقریبا یو شپږ زره مې اخیسته.
د کوم منطقه کې تاسو اوسئ؟ مکتب نږدې سته؟
نسته.
بیا د ماشومان خی درس چیرته وایي؟
نو اوس فلحال موږ لکه د پروژې ته مخې ته چېرته مدرسه او مکتب یې راته جوړ کړو، بیا به وایي اوس فلحال نسته.
خپله دې کوم کار کسب زده ده؟
خپله خو بس هر یو کار کولی شم، دیاړي کولی شم، تجارت کولی شم، خو چې پیسې لږ ورځ مزدوري کولی شم، څا ولی شم، دا مې کړي دي څاګانې، دا کلاو څاګانې دا ولی شم، خو چې پیدا چې اوس پلا کارونه نه
کار نه ستاسو ګرځیدلې
ولا چې خګه خدا څوک یې عمل کې شروع کیږي او څوک یې سوال کې شروع کیږي.
خدای مهربانه ده، ډیره مننه. خیر اوسې.
دا به زموږ د نن ورځې لومړۍ خبری مجله. بله خبری مجله هم لرو چې اوس جاوید نعیمی باندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم و سپرکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. هفته نیم به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 13 ماه عمل سال 1396 هجری شمسی است که برابر می شد با 2 اپریل سال 2017 میلادی. در صدر گزارش‌های این ساعت قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. اینو سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان با جزئیات لحظات بعد. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. مقام‌های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان‌هایی که بر زمین‌های غصب شده ساخته شدند فیصله کردند. و مرد شماره دوی گروه داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، در این سفر شماره از وزیران و مشاوران رئیس جمهور با وی همراه هستند. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، دیشب به رادیو آزادی در مورد هدف این سفرها بیشتر گفت.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سفر هستند و این سفرشان اول به استرالیا، باز به سنگاپور و اندونزیا هستند. طبعا در امی جریان سفر با مسئولین امی کشورها دید و بازدید داره و راجع به همکاری اقتصادی، تجارتی و زراعتی افغانستان با ایشان صحبت خواهند نمود.
سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم آن کشور به استرالیا سفر می کند. مقام های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان هایی که بر زمین های غصب شده ساخته شدند فیصله کردند. در خبرنامه ولایت ننگرهار آمده است که کمیسیون جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی و آمده در این ولایت بعد تلاشش ادامه داده است. بر اساس خبرنامه هر هفته به این کمیسیون برای اتخاذ اقدام های لازم معلومات را می شود. والی ننگرهار دیروز از اعضای این کمیسیون سپاسگزاری کرد که کار فروریختن ساختمان ها در ساحه های سبز را آغاز کردند. اما در خبرنامه دفتر والی ننگرهار جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. در یک تحول دیگر در ننگرهار دست کم 180 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. در خبرنامه دیروز دفتر والی ننگرهار آمده که این اقدام در ولسوالی بتیکو تطبیق شده است. بر اساس یک سروی مشترک حکومت افغانستان و یک اداره سازمان ملل متحد، سال گذشته در افغانستان 201 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. رئیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار هفته گذشته گفت که در بدل از بین بردن کاشته های کوکنار با مردم و دهقانان، در بخش کشت بدیل و پروژه های بازسازی همکاری خواهند کرد. این هم تحولات از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده است که مرد شماره دوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. تلویزیون دولتی عراق دیروز بر اساس ادعای یک منبع اردوی عراق گزارش داد که عیاد جمالی در یک حمله هوایی نیروهای عراقی همراه با شمار از فرماندهان دیگر داعش در منطقه قیام در امتداد مرز سوریه کشته شد. بر اساس گزارش گمان می رود که جمالی معاون ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش بوده باشد. در گزارش آمده که جمالی مرد شماره دوی داعش و وزیر جنگ این گروه بود، اما تاریخ حمله در آن ذکر نشده است. مقام‌های آمریکایی برای تبصره در این مورد دستیاب نشدند. نیروهای عراقی در حمایت ائتلاف بر رهبری آمریکا برای بازپس گرفتن شهر موصل از نزد جنگجویان داعش مبارزه می‌کنند. قرار است رئیس جمهور مصر فردا با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. مقام‌های قصر سفید گفتند عبدالفتاح السیسی با ترامپ درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. اظهارات دو رهبر نشان می‌دهد که روابط فعلی مصر با آمریکا در مقایسه با اداره باراک اوباما قوی‌تر خواهد بود. به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیسی گفت ترامپ آگاهی کامل از مصر و منطقه دارد. در این حال رئیس جمهور آمریکا در صحبت با فاکس بزنس نیوز از همکاری از همتای مصریش به عنوان یک فرد فوق‌العاده یاد کرده که بالای کشورش کنترل و حاکمیت کامل دارد. حکومت روسیه تحقیقات جنایی را در مورد شمار از افراد ناشناس که خانه تظاهرات در مسکو شدند آغاز کرده است. این افراد خانه برگزاری تظاهرات ضد فساد اداری امروز در مسکو شدند. راه اندازی این تظاهرات ممنوع اعلان شده است. کمیته تحقیقات روسیه دیروز فراخوانی تظاهرات را اقدام به نارامی گروهی خواند و گفت که در مورد این جرم تحقیق می کند. حکومت روسیه پیشاپیش دسترسی به شمار از صفحه‌های اینترنتی را که خواستار تظاهرات شدند مسدود کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت معترضان که با اشتراک در تظاهرات غیر مجاز یا ایجاد نارامی قانون را زیر پا می‌کنند باید مجازات شوند. هفته گذشته یک نظرسنجی نشان داد که بیش از 2/3 پاسخ دهندگان در روسیه به این باورند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به طور کامل یا به طور قابل توجه جوه مسئول فساد گسترده در میان مقامات دولتی بوده. این نظرسنجی توسط مرکز لیوادا انجام شده است. و اکادمی اهدای جوایز نوبل در سویدن اعلان کرده که باب دایلن، آوازخوان و آهنگنویس آمریکایی، مدال و دیپلم خود را برای برنده شدن جایزه نوبل ادبیات سال 2016 دریافت کرده است. اکادمی این را دیروز اعلان کرد. باب دایلن که در مراسم اهدای جوایز نوبل در دسامبر پارسال اشتراک نکرده بود، مدال و دیپلم را هنگام یک دیدار خصوصی با اکادمی نوبل در شهر استکهلم دریافت کرد. او در دو روز گذشته در سویدن کنسرت اجرا کرد. دایلن 75 سال عمر دارد و نخستین آهنگنویس و آهنگسراست که این جایزه معتبر را به دست می آورد. اکنون برای به دست آوردن این جایزه که 894 هزار دلار آمریکایی ارزش پولی دارد، دایلن باید پیش از 10 جون امسال سخنرانی را ایراد کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با این مطالب و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز سفرش را به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور آغاز کرد. این سفر تا چه حد اهمیت دارد؟
مقامات حکومتی و مقامات دولتی و نظام افغانستان منافع ملی افغانستان را در ارجحیت قرار دادند.
روسیه تلاش میکند بر طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه در افغانستان بپیوندند. مقام های یک منطقه دوردست غرب چین محدودیت هایی را برای جلوگیری از افرادگرایی مذهبی وضع کردند. در ادامه امین مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. وضعیت کودکان در ولایت دورافتاده بادغیس چگونه است؟
اکثر کارهای شاقه از قبیل کفشدوزی، انتقال اموال و اکثرا در خود اولسوالیا که است توسط اطفال گوسفندچرانی میکنن، گاوچرانی میکنن.
این در رنگ های زندگی و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است مسکو پایتخت روسیه هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. در این نشست نماینده های 12 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. آیا شورای عالی صلح افغانستان هم در این نشست اشتراک خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان گفته است که اعضای این شورا هنوز برای اشتراک در نشست مسکو دعوت نشدند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی اما با تأکید گفت که شورایشان از هر گامی که در مورد صلح برداشته شود استقبال می کند.
امیدوار هستم که از اعضای شورای عالی صلح هم دعوت بشه، اما این فعلا در سطح بین حکومات است، یعنی نمایندگی های از حکومات صورت میگیره، نماینده های حکومت ها و هم یک جا میشن. شورای عالی صلح زمان پای در میان میگذاره که مذاکرات شروع شده، یعنی ما با جانب مقابل شروع کنیم رسما به مذاکره.
قرار است نشست در مورد افغانستان در 14 اپریل به میزبانی مسکو برگزار شود. به اساس گزارش از کشورهای آسیای مرکزی گرفته تا ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست دعوت شدند. حکومت افغانستان گفته است که نشست مسکو میان نمایندگان حکومت هاست و از این رو موضوع اشتراک نمایندگان طالبان در آن مطرح نیست. پیش از این محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، بیش از یک هفته پیش در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین توضیح داده بود.
در مورد مجلس آیندی که در ماه اپریل صورت میگیره به ابتکار روسیه و به او 12 کشور دعوت شده، هیچ نوع دعوت طالبا صورت نمیگیره، بلکه این مجالس یا این مجلس مهم بین دولت هاست و دولت ها روی درست این شرایط است که موقف مشترک روسیه و افغانستان روی موضوع صلح و بحث می‌پردازند.
پیش از این جنرالان ارشد آمریکایی از فعالیت‌های روسیه در افغانستان و تماس‌های این کشور با گروه جنگجوی طالبان ابراز نگرانی کردند. به گونه مثال جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته در نشست در لندن گفت که شاهد برخی از فعالیت‌های روسیه با طالبان در افغانستان بودند. پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، در ماه فوریه به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته بود که روسیه در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان است، اما مسکو اینها را رد کرده. نماینده روسیه در ناتو روز جمعه در بروکسل گفت که تماس آنها با گروه طالبان در افغانستان به خاطر وارد کردن فشار بر این گروه برای کشانیدن آنها و میز مذاکره صلح و تامین امنیت اتباع روسی است. آمریکا حامی کلیدی حکومت افغانستان دعوتنامه مسکو را برای اشتراک در نشست مسکو رد کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته گفت که روسیه پیش از فرستادن دعوتنامه با واشنگتن مشوره نکرده و دیگر این که آمریکا مقصد مسکو از برگزاری نشست را نمی‌داند که چیست.
گزارش بود در مورد نشست که قرار است هفته آینده در مسکو درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست نمایندگان 12 کشور اشتراک خواهند کرد. اخیراً روسیه گفته که تلاش می‌کند بر طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه در افغانستان بپیوندند. سفیر روسیه در ناتو در صحبت با خبرنگاران گفت تماس آن کشور با طالبان در افغانستان به خاطر وارد کردن فشار به این گروه جهت کشانیدن آنها به سوی مصالحه و تأمین امنیت شهروندان روسیه است. پیش از این مقام‌های نظامی آمریکا از تماس‌های روسیه با گروه طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر روسیه در ناتو رد کرد که مسکو با گروه طالبان کمک میکند و با گفته وی برخی از کشورها تماسهایشان را با این گروه حفظ کردند. الکساندر گروشکو گفت ما رایزنی های من را حفظ میکنیم. ما این کار را انجام میدهیم. با گفته وی آنها این کار را با اشتراک حکومت مرکزی افغانستان انجام میدهند. قبل از این جیمز میتیس، وزیر دفاع آمریکا در لندن، به خاطر تماس‌های روسیه با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان در حال حاضر در برابر نیروهای امنیتی دولت و قوای آمریکا در افغانستان می‌جنگند. جیمز متیز گفت در حال حاضر نمیتواند تایید کند که روسیه برای طالبان کمک‌های نظامی و تسلیحاتی فراهم می‌کند. کوتریس اسکاپاروتی قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در اروپا روسیه را متهم کرده بود که برای طالبان در افغانستان اکمالات می کند. او به روز 23 مارچ به سنای امریکا گفت شواهدی را دیده که نشان می دهند تلاش های فزاینده روسیه به خاطر حمایت از طالبان است. قماندان عمومی نیروهای امریکایی در اروپا همچنان گفته بود که حتی بحث کمک با طالبان از سوی روسیه قابل چشم پوشی نیست. در این میان ایگور کاناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت مسکو هیچگاه کمک نظامی را با طالبان و گروههایی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریستی شناخته شدند انجام نمی دهد. وزارت دفاع روسیه میگوید پالیسی حکومت این کشور امین است که با طالبان در افغانستان و هیچ گروه تروریستی کمک نشود.
سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را شام دیروز به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور آغاز کرد. بر اساس خبرنامه ارگ در این سفر شماره از وزیران و مشاوران رئیس جمهور با وی همراه هستند. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. مقام های ننگرهار در مورد ویران کردن ساختمان هایی که بر زمین های غصب شده ساخته شدند فیصله کردند. در خبرنامه ولایت ننگرهار آمده است که کمیسیون جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی و عامه در این ولایت بعد تلاش هایش ادامه داده است. در ننگرهار دست کم 180 هکتار زمین از کشت کوکنار پاک سازی شده. در خبرنامه دیروز دفتر والی ننگرهار آمده که این اقدام در ولسوالی بتیکوت تطبیق شده است. تلویزیون دولتی عراق ادعا کرده است که مرد شماره دوی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در یک حمله هوایی در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. تلویزیون دولتی عراق دیروز بر اساس ادعای یک منبع اردوی عراق گزارش داد که حیات جمالی در یک حمله هوایی نیروهای هوایی عراق همراه با شماره از فرماندهان دیگر داعش در منطقه قیام در امتداد مرز سوریه کشته شد. قرار است رئیس جمهور مصر فردا با همتای امریکاییش دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کند. مقام های قصر سفید گفتند عبدالفتاح السیسی با ترامپ درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. حکومت روسیه تحقیقات جنایی را در مورد شماره از افراد ناشناس که خواهان تظاهرات در مسکو شدند آغاز کرده است. این افراد خواهان برگزاری تظاهرات ضد فساد اداری امروز در مسکو شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی این خبرها و سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات روز ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. در آغاز برنامه یادآور شدیم که قرار است مسکو هفته آینده نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. از سوی هم روسیه گفته که تلاش میکند بر طالبان فشار بیاورد تا به مصالحه در افغانستان بپیوندند. موضوع امروز برنامه میکروفون شما هم نقش روسیه در مذاکرات صلح و همچنان حمایت احتمالی آن کشور از طالبان است، چیزی که مقام های امریکایی در چند روز گذشته روی آن تماس گرفتند. برنامه میکروفون شما از 8:30 تا 9:30 امروز با وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
مجله دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان به کدام دلیل نمی توانند در جنگ افغانستان پیروز شوند. به نوشته مجله، جنگ طالبان با حکومت و قوای خارجی به سال 16 داخل شده و دورنمای کنترل آنها بر افغانستان تیره و تار می باشد. زیرا با وجود ادامه کمک های پاکستان به آنها و کاهش یکباره سربازان خارجی در افغانستان، هنوز هم طالبان نتوانستند حکومت افغانستان را که به سیستم دموکراتیک انتخاب شده است به خطر روبرو بسازند. مجله دیپلمات می افزاید اگر به تاریخ افغانستان نگاه شود، همیشه مردم این کشور در جنگ علیه خارجیان در نهایت پیروز بودند. این درست است که حمایت خارجی و کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها در جریان تجاوز شوروی سابق یک فاکتور مهم بود، اما دلیل پیروزی این بود که جبهه مقاومت افغانستان از سوی مردم حمایت می‌شد و طالبان از این حمایت محرومند. مجله می افزاید یکی از دلایل عمده سقوط و عدم پیروزی طالبان این می باشد که بیشترین مقاومت علیه آنها از طرف قوم پشتون در این کشور صورت می گیرد، قومی که گروه طالبان به خود این قوم منسوب می باشند. به نوشته مجله، یگانه دلیل مقاومت دامدار طالبان این است که بعد از سقوط حکومت آنها در عملیات تحت رهبری آمریکا، پاکستان دروازه ها را برای آنها باز نمود و با آنها کمک کرد و همین کمک ها سبب شد که آنها به سمت نابودی کامل نروند. ولی این هم مهم است که کمک پاکستان به طالبان مردم افغانستان را از آنها بیشتر منزجر ساخته و راه های پیروزی را برای آنها بسته است. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود در مورد یک کتاب خاطرات از ولیعهد بریتانیا چارلز اشاره می کند که در یک بخش آن نوشته شده است: پرنس چارلز بعد از 11 سپتامبر و حملات آمریکا به افغانستان به سفیر آمریکا در لندن تلفن کرده و از او پرسید آیا ممکن نیست که در جریان ماه مبارک رمضان جنگ ها در افغانستان متوقف شود تا مردم این کشور مسلمان به عبادت خود دوام بدهند. اما پاسخ سفیر آمریکا این بود است که جناب شما جدی می باشید؟ به نوشته روزنامه، پرنس چارلز در غیاب صدراعظم آن وقت بریتانیا تونی بلیر این کار را انجام داد. پرنس چارلز یک ماه بعد از آغاز عملیات در افغانستان در اکتبر سال 2001 به سفیر آمریکا در لندن ویلیام فاریش تلفن کرد. روزنامه از متن کتاب اقتباس آورده که به اساس آن آقای فاریش گفته است: جنگ آغاز شده و متوقف ساختن آن آسان نخواهد بود. ولی پرنس چارلز باز هم تاکید کرده است که پیامش را به رئیس جمهور بوش برساند و گفته است که آمریکایی‌ها هر کاری را که بخواهند انجام می‌دهند.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی سفرش به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را آغاز کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی با شماره از اعضای کابینه شام دیروز کابل را ترک کرد. گفتگو درباره گسترش روابط افغانستان با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور در اولویت این سفر قرار دارد. شما را از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه سفر آقای غنی را به این سه کشور مهم عنوان می کنند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
یک روز قبل از سفر رئیس جمهور افغانستان به سه کشور خارجی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند که روابط دوستانه افغانستان با کشورهای خارجی می تواند در حل مشکلات موجود این کشور کمک کند. سید علی کاظمی، یکی از اعضای این کمیسیون، روزشنبه به رادیو زادی گفت روابط افغانستان با سایر کشورها مهم است، اما افزود که این روابط باید با در نظر داشته منافع ملی استوار باشد.
نظر ما است که هر قدر افغانستان روابط مستحکم و روابط نیک و روابط حسنه با کشورهای مختلف داشته باشه بهتر است، ولی به شرط ای که مقامات حکومتی و مقامات دولتی و نظام افغانستان منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار بده.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز یکشنبه سفرش به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور را آغاز کند. رئیس جمهور غنی در دیدارش با مقامات این سه کشور در بخش‌های اقتصادی، انکشافی و تأمین صلح بحث خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های داخلی اندونزیا به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده‌اند که رئیس جمهور غنی در جریان سفر دو روزه‌اش به این کشور با رئیس جمهور اندونزیا نیز دیدار خواهد کرد. سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم استرالیا به این کشور سفر می کند. به اساس معلومات این منبع، رئیس جمهور افغانستان با مقامات استرالیا در کنار موضوعاتی چون تجارت، تحصیلات عالی، زراعت و سرمایه گذاری در بخش معادن نیز دو سند را امضا خواهد کرد. در این حال میاگل خالد، آگاه امور سیاسی، می گوید که روابط افغانستان با دیگر کشورها زمانی مفید تمام شده می تواند که رهبران در داخل کشور مشکلات شان را به گونه کامل حل کنند.
هر سیاست خارجی منشأ و منبع سیاست داخلی است. اول با مشکلات خانوادگی خود رسیدگی شود. سیاست روشن داخلی ما در واقع نور باشد بر سیاست خارجی روابط بین‌الملل که افغانستان با دور عرضه بکنه. این قابل اهمیت است.
آقای خالد گفت با آنکه برخی مشکلات در افغانستان عوامل خارجی دارد، اما افزود که بدون حل مشکلات داخلی روابط با کشورهای خارجی چندان مؤثر تمام شدن نمیتواند. وی میگوید روابط با کشورهای خارجی بدون یک موقف واحد نه اینکه به نفع افغانستان نخواهد بود، بلکه به گفته وی میتواند برخی مشکلات دیگر را نیز شکل دهد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масаил Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
مقام های یک منطقه دوردست غرب چین محدودیت های را برای جلوگیری از افرادگرایی مذهبی وضع کردند. این محدودیت ها داشتن ریشه دراز، پوشانیدن چهره و جلوگیری از تبلیغات افرادگرایی را در بر می گیرد. جزئیات در مورد این محدودیت ها در ایالت شنجن چین را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
مقام های منطقه شنجن در شمال غرب چین محدودیت های را به هدف جلوگیری از گسترش افرادگرایی مذهبی وضع کردند. مقررات جدید هفته گذشته از سوی قانونگذاران شنجن تصویب شد و روز گذشته به اجرا درآمد. به اساس متنی که در صفحه اینترنت حکومت منتشر شده، داشتن ریش دراز غیر عادی، لباسی که تمام بدن و چهره را می پوشاند و نیز سرپیچی از دیدن یا شنیدن تبلیغات حکومتی در رادیو و تلویزیون ممنوع شده است. مقام های شنجن در سالهای گذشته با پیشکش یک رشته اقدام ها خواستند تا از گسترش افرادگرایی اسلامی جلو گیرند. شنجن که به افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان روسیه همراه دارد، عمدتاً جمعیت مسلمان اویغورها را در خود جای داده. چین از اویغورها نگران است. با اساس گزارش‌ها منطقه شنجن در سالهای اخیر شاهد ناآرامی های مرگبار بوده است. حکومت چین جنگجویان اسلامگرا و جدایی طلبان را عامل این خشونت ها می داند. اما گروه های حقوق بشر ناآرامی ها را واکنش در برابر سیاست های سرکوبگرانه چین می خوانند. پیش از این هم چین از حضور و فعالیت جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش در منطقه ابراز نگرانی کرده است. چین که از روابط سیاسی اقتصادی نزدیک با پاکستان هم برخوردار است، در سالهای اخیر در تلاش‌های صلح افغانستان به هدف کشاندن طالبان به میز مذاکره هم نقش داشته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 7:57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شیرزه هستم، باشنده ولایت بادغیست هستم. بادغیست چون یکی از ولایات دورافتاده از مرکز است، مردم دچار فقر و بیچارگی و بدبختی زیاد است در بادغیست. اکثر کارهای شاقه از قبیل کفش دوزی، انتقال اموال و اکثرا در خود اولسوالیا است، توسط اطفال گوسفندچرانی میکنن، گاوچرانی میکنن، در مزرعه میبرن کارهای شاقه به سرش انجام میدن. بل میزنه طفل است، فرض مثال 12 سال است یا 10 سال است یا 7 سال است، او میره در بین مزرعه گیاهان هرز یک مزرعه را پاک میکنه از صبح تا شب.
چرا خانواده ها امی کارای بیش از حد سر اولادای خود عمل میکنن؟
پایین بودن فرهنگ ما مردم هسته. بیشتر خانواده ها فامیلاس بیسوادن، از نعمت درس و تعلیم اینا محروم موندن. بنان اینا نمیفهمن، ایر متوجه نمیشن که سر زی طفل که ما 20 سال کار میکنیم، بر علاوه که مشکلات مغزی سر زی وارد میشه، مشکلات فیزیکی جسمانی هم بالای زی وارد میشه. او فامیل هایی که طفل اولشون اگر دختر هست، دختر بعد از مادر تمام سرپرستی فامیل به دوش از او هسته. حتی ما دخترهای از فامیلا دوستان میشناسم که دختر به سن خردسالگی هسته، هنوز بالغ نشده، او بر علاوه که به زور ازدواج میکنه و زمان که به فامیل شوهر داخل میشه، او کارهای شوقی است، از قبیل کالاشویی، از قبیل نان پخته کردن در تنور و امثالم. این کارا او عده‌دار میشه و قبل از سن 18 سالگی او ازدواج میکنه. بنان سبب از این میشه که اکثر این خانوما در زمان ولادت یا خود اینا از بین میره، یا طفل اینا از بین میره، یا هم هر دو تا اینا از بین میره. یا فلج میشه یا دیگه مشکلات صحی دچار میشن.
از نظر شما چی کارای باید صورت بگیره تا امی مشکلات تا جای چی در مراکز چی در ولایات و قرا قصبات کاهش پیدا بکنه؟
یک از راه حل اینه که باید از طریق رسانه‌ها بعضی برنامه‌های باشه که این مشکلات بیان کنه و یعنی کمپین های صورت بگیره که اگر تعداد فامیل شما تعداد اطفال شما زیاد میشه یعنی این نواقص به وجود میاد، این مشکلات به وجود میاد، اگر کم باشه شما میتونین بهتر رسیدگی کنین و بهتر میتونین کور تربیه کنین. چون از طریق مله‌های مساجد، از طریق استادا در مکاتب در قرا قصبات میشه که هر هفته یا ماه یک دفعه یک جلسه دایر کنن با مو والدین اطفال از هر فامیل یک نفر یا از هر محل چند نفر به نمایندگی طلب کنن و این مسائل رو بیان کنن. بالاخره رفته رفته سطح آگاهی مردم بالا میره و میفهمن که اگر ما طفل زیاد داشته باشیم این نواقص به وجود میاد، اگر ما اطفال خور قبل از وقت اینا نامزاد میسازیم یا اینا ازدواج میکنن باعث مشکلات میشه. بنان آگاهی مردم زیاد بسازیم.
بسیار زیاد تشکر میکنم.
سلامت باشید.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. و فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان